و کار او و سایر کارگران نیز بهبود یابد.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. تاسو د آزادی رادیو څخه زموږ شخ اوري. په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې څو شپه وروسته به اسدالله لودین وړاندې کړي. خو لومړی مو زه اسبات ساروان د دې ست خبرونو ترابولم. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک ته ساتلو لپاره په زیاتیدونکو ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن رسنوی ته پاستولی خبر پانی کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهاد افغانستان نه امن کړي او یا د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړي او دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې دي. په ننګرهار کې سشکال د ګوزان یا پولیو 15 مثبته پیښه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه آزادی رادیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. په پام کې و په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملي شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخه نیولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت ته غراست د شزو او نجونو د حقوقو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیر دوشنبه ویلی وو دی به په دې غونډې کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بنټ او د حقوقو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخي مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه وینا وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه اوبلاره یا کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن په خپل ټویټر کې لیکلی چې دا کانال به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتاره باغونه خړوب ولې شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو سیری دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاین لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبري وکړه. وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. او د ایران په البرز ولایت کې لشتلجه دولس په کورونو کې د جوړ شو یو شرابو د چلو لکبله مړه شوی او تر سلو ډیر نور مسموم شوی دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید هاوند پرون وویل دغه کسانو صنعتي الکول او بو جنو نور شانو سره ګډ کړي او بیا چلیو. ویل کیږي چې ممکن د قربانیانو شپیر تر دې ډیر وي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. کانګو یو ډول وژن کې انتانی ناروغي د چیل سارویو د ویکنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. په افغانستان کې تازه دغه طبي د سبان د سلو مثبت پیښو خبر ورکړل شوې ده او د عام روغتیا وزارت ویلي وکسان تر مړ شوی هم دي. کانګو څنګه رامنځته کیږي؟ د لوی اختر په شپو ورځو کې چې قرباني کیږي د کانګو د لیکت خطر زیاتیږي. څنګه په اسانه لارو ځان ترې وژغورو؟ د کانګو د درملنې لارې چارې او افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس په همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. لنیکه مرغه نن موږ دوه میلمانه لرو په دې خبرونه کې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر وحدت ویار او د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. ډاکټر صاحب عمری به وروسته استډیو ته وصل شي. اوس ډاکټر صاحب ویار خبرونه ته وصل شوی دی. اوریدونکو د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. هله د چي تاسو هم اړیکه ورته ونی سید استډیو شمیره درته اعلانومه 00 دوویست یو سلو دولس شپک سلویخت سفر یو پا همدیش میرا که زمک واتساپ هم دی که تاسو انترنت لری انترنت مساموی واتساپ تاری که ونیسی بیا در تا داش میرا وایما 00 420 112 شپک سلویخت سفر یو بلا نلیوالش میرا دا 00 420 112 پینځه سلویخت سفر یو موږ همدا موضوع پر خپله پښتو فیسبوک پاڼه هم پوسټ کړې ده. هلته هم ځینو اورېدونکو نظرونه او پوښتنې راته پرېښي. وروسته به یې د خپرونې په تراس کې مطرح کړو. ډاکټر صاحب ویاړ ستړي مشئ، راځئ پیل به له دې نه وکړو چې کانګو څه ده. ولې دغه موضوع په د تیرو څو کلونو کې خصوصا کله چې د قربانۍ اختر را نږدې کېږي د ژبو او خلو سر ته راځي؟
السلام علیکم دوستان، سپاس کوم چې تاسو په خدا
ډیر مننه ډاکټر صاحب، مهرباني، سلامات اوسئ.
هلو
اورو ډاکټر صاحب،
تاسو څنګه ښه؟
وغږ مون لرو
مهرباني. تاسو مخ یادونه وکړه کانګو وغږ مې اوري دوستان.
بله ډاکټر صاحب،
څنګه تاسو مخ یادونه وکړه؟ یاد ناروغي تقریبا مخ کې یعنی د لومبنۍ پیښه د یادې ناروغۍ په 1944 کال کې په کریمیا هېواد کې رامنځته شول. راغې نو وروسته نو دا ناروغي مخ په سرایت و سرایت ورته اخره نه پیښه. بیا هغې نه وروسته کله چې ناروغي تشخیص شوله په 1969 کال په کانګو هېواد کې رامنځته شوله. نو په دې خاطر یادې ناروغۍ ته همدا نوم د نوم څخه موږ او تاسو ته معلومېږي چې کریمین کانګو هیموراجیک فیور، کوم چې مطلب اول په کریمیا هېواد کې رامنځته شو او تشخیص یې بیا په کانګو هېواد کې رامنځته شو. مختلف اندازه وینه لرونکي تبې مختلف شکل باندې وینه لرونکي تبې سره ورکوي. او چون تاسو ناروغي د سرایت په حق لویلې په خوا دا عموما دا ناروغي په هغه هوادونو کې رامنځته کیږي چې هغه هوادونه مثلا د افغانستان په شان وضعیت لکه په خوا افریقایي هوادونو کې اوس عموما دا د مالونو انتقال کیږي. نو په دې شکل باندې دا مالونو سره یا د ناروغي اسیایي هوادونو او بعض نورو هوادونو ته هم خپره شوه. نو نوموړي ناروغي مختلف شکلونه لري او مختلف شکل باندې انتقال هم رامنځته کیږي. تاسو شو مخکې یادونه وکړه چې نوموړي ناروغي د ممتنې کنې په واسطه لومبۍ ځل څخه د کنې څخه حیوان ته او بیا کولی شي د حیوان څخه نور حیواناتو ته اهلي او غیر اهلي حیوانات ته د حیوانات څخه انسانانو ته د انسانانو څخه حتی نور انسانانو ته هغه ډاکټر صاحبان چې په داخل روغتون کې وي هغه که هم چېرته هغه کوم چې د شرایط وي هغه عملي نه کړي نو امکان لري چې د داخل د روغتون پرسنل هم پرې اخته شي. نو چون یاد ناروغي چې لومبه اوس هم د یاد ناروغۍ په هکله کوم خاص وصفي تداوي نه ده موجود خو بیا هم بعضې وقایع تدابیر رامنځته شوي دي په ټولو هېوادونو کې. خوشبختانه زموږ په وطن کې عام متعمه پوهاوی ډېر زیات شوی دی او نور هم اړتیا ده چې باید عامه پوهاوی وشي. نو د یاد ناروغۍ د انتقال د مخنیوي لپاره یوازنی شی چې بل انتقال مخنیوی کوي عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په دې شکل سره وشي که چېرې موږ شکمن کېږو د یو حیوان د اخته کېدلو په چې یو حیوان ته اخته شوی نو باید حیوان ایزولیټډ شي، یعنی مطلب یو ساحه کې تر یو وخت پورې معین وخته پورې هغه حیوان وساتل شي چې د هغې افرازات نورو خلکو ته انتقال نه شي یا د هغې حیوان څخه نورې کنې منتن نه شي چې هغه کنې بیا په نورو حیواناتو باندې کښېني او حیوانات اخته کوي یا هغه کنې یا مطلب نور انسانان وچي چې انسانان اخته کوي. او که چېرې موږ او تاسو کوم انسان په خدای نخواسته کوم انسان پرې اخته شي نو بیا باید هغه انسان هم یو په ځانګړې کوټه یا ځانګړي ځای کې تاداوی لاندې ولیول شي ترڅو د هغې د افرازاتو په واسطه نور انسانان اخته نه شي یا د هغې د افرازاتو په واسطه بعضې لوښي ممتن نه شي او هغه لوښي نور کسان استفاده نه کړي. نو په دې شکل باندې ناروغۍ د سرایت مخنیوی کېږي. او نوموړې ناروغۍ مختلف شکله کلینیک ورکوي لوژن صاحب، لکه مطلب حتی تر عمومي د بدن د حرکاتو نه نیول او د زمي سیستم او ټول سیستمونو کې مختلف شکله ناروغي ورکوي، لکه انسان خستګي احساس کوي، ځان دردونه احساس کوي، عضلات او دردونه او شخي او مختلف یو ټولنې سره د هغه انسان هغه مینه کمیږي او ډېر خستګي احساس کوي. په داخل د بدن کې دردونه ورته احساس کیږي، د عضلاتو دردونه په داخل د کولمو کې دردونه احساس کیږي، د ځیګر غټوالی بعضې حالت کې رامنځته کیږي. عموما د ناروغ کېدای شي یا د ناروغۍ تر یو وخت څخه ډېر وخت پاتې شي نو کېدای شي د وینې سرې حجرات تر حملې لاندې راولي او مختلف اندازه کې وینه بهېدنه لامل شي ملي دین صاحب.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. تاسو ډېره ښه دغه ناروغي تشریح کړله، هغه تاریخچې ته مو هم اشاره وکړه. په افغانستان کې ډاکټر صاحب پخوا دغه د کانګو تبه نه وه یا کوه یادېدله نه، بیلابیل نور نمونه ورته اخیستل کېدل، اما په دې وروستیو کلونو کې دغه موضوع ډیره یادیږي. څه فکر کوئ، پخوا تشخیص نه وو او کنه رښتیا هم دغه تبه کانګو په افغانستان کې پخوا دومره نه و، د اندېښنې وړ موضوع دومره نه و، اما اوس ورته هر کال تدابیر حتی نیول کېږي؟ مثلا دغه نن هم موږ راپور لرو چې د طالبانو د حکومت د عام رښتیا مسؤلانو په کابل کې د کانګو په وړاندې مبارزه یا تدابیر پیل کړي دي او وایي چې هڅه کوي چې د کانګو د خپرېدو مخه ونیسي.
ناروغي کلونی سر پخا موجوده و په دوه درې شیان چې د ناروغۍ د سرایت د زیاتوالي لامل کېږي. یو عموما پخا موږ تاسو د سیبر پوهاوی د ناروغۍ په باره کې د پښتون افغانستان کې نو او اوس تاسو کلونه کېږي وزارت سے اتامه او زموږ ډاکټر صاحبان مختلفو ځایونو کې د دې په باره کې معلوماتونه ریسرچونه وشو. د هغه نه مخکې به دغه نه وروسته دا خلک په دې باندې وتوانېدل چې مطلب پوه شي چې دا ناروغي بلکې زموږ په هیواد کې هم شته. د ناروغۍ د راپیدا کېدل یو ویلات لودین صاحب زما په نظر داله چې دلته خصوصا دغه ډاکټر شو ورځو کې د مختلفو هیوادونو نه دلته د حیواناتو انتقال کېږي او حیواناتو لپاره دلته په سکرینینګ نه کېږي. نو چې سکرینینګ نه کېږي هغه حیوانات چې دلته راځي زمونږ تاسو په ټولنه کې چې کوم ساتلي حیوانات دي، یعنې مطلب کور کې چړې غواګانې بزیدا ساتي، نو د هغې څخه انتقال زمونږ استاد کور ساتل شوی حیواناتو ته او دلته په انسانانو ته مختلف ټولنه کې د یو عامل دا دی چې مختلف هیوادونو څخه د حیواناتو انتقال زیات شوی دی.
ښه، یعنی په اختر کې د لپاره چې له نورو هیوادونو نه افغانستان ته څاروي واردېږي نو دغه ویره زیاتېږي. یو شمېر اورېدونکو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې تبصرې کړي وایي دا د بهرنیانو او تر ډېره د نورو کسانو د سیسی دی غواړي چې خلک له قربانیو نه زړه توري کړي. نو دغه زموږ اورېدونکي کله ناکله د رسنیو په خبرو باندې باور نه کوي، خو د ډاکټر صاحبانو سپارښتنې بیا ورته د منلو وړ وي، ځکه چې تاسو هغه موضوع معمولا علمي لحاظ طبي لحاظ بحث کوي او دوی کله ناکله د رسنیو په دغو راپورونو باندې نیوکې کوي. دا نن هم چې موږ دغه موضوع پوسټ کړی ده، ځینو کسانو همدا لیکلي چې هیڅ خبره نشته، ناروغي نشته، فقط دغه د ځینو کسانو د سیسی دی چې غواړي له قربانۍ نه خلک زړه توري کړي. له طبي پلوه ډاکټر صاحب دغه اورېدونکو ته چې دا خوش باور دي او په دغه مسلو باندې باور نه کوي، له طبي پلوه معلومات کم دي، دوی ته څه وایي تاسو؟
دین صاحب متاسفانه خصوصا زمونږ افغانان خدا خوې لري کله چې اول ځل کووېډ هم رامنځته شو همدو زمونږ استاد هیوادوالو په دې فکر و چې دا نړیوال یو دسیسه ده. وایرس تر هغې نه ثبوت ته ورسېدل شتونه مړینه یې ورکړله، څومره خلک پرې اخته شو، څومره خلک یې اوس هم په هماغه ناروغۍ باندې اوس هم شته. نو کانګو ناروغۍ هم داسې ناروغۍ ده چې دا مختلف شکله وینه لرونکي تبې پیدا کوي، خصوصا که موږ تاسو د کابل انتاني روغتون څخه مراجعه وکړو یا د ننګرهار د انتاني روغتون څخه مراجعه وکړو، یاد روغتونونو کې اوس هم مثبت مریضان چې کانګو باندې اخته شوي حتی د حیوانات د کنټاکټ تاریخچه هم لري او اوس پرې اخته دي. ډېرې مړینې ورکړلې، خصوصا زموږ حتی زموږ طبي پرسونل پکې چې دا څو ورځې مخکې ما هم راپور تاسو له دغه زابل کې زموږ زابل ولایت کې هم څو تبر تنه ډاکټر صاحبان په یاد ناروغۍ باندې اخته شو، فکر کوم یو دوه نفر ژوند هم د لاسه ورکړ. زموږ د ننګرهار د طب پوهنځي محصلین د ابل کال پرې اخته شوي وو، نو هغه یو کس په کابل کې په همتاني روغتون کې بستر و، ډېر وخیم حالات ته تللی او بیا خدای پرې رحم وکړ هغه حالات نه راووته. نو دا موږ تاسو د سیبر ادی وګڼو، نو دا به زموږ د ټولنې د پاره ډېر یو بد زیری ولري، خصوصا د اخر شپو ورځو کې.
بله، کور ودان اوریدونکو په دیله چې تاسو اوس دغه د ډاکټر صاحب خبرو باندې قناعت کړی وي او کم تر کم احتیاطي تدابیر ونیسو، فکر کوم دغه ویروس دومره ډیر پراخ تیت نه دی لکه کووید یا نور، اما هر حال باندې کې چیرته نظافت مراعات سي. وروسته به ډاکټر صاحب ورته اشاره هم وکړي چې کوم وقایوي تدابیر نیولای سو. ډاکټر صاحب راځي مخکې دی چې وقایوي تدابیر ته ورشو، وروسته را سره د انتانی ناروغي متخصص هم ملمکیږي، لغنه به بیا په دې بحث ورسره وکړي چې څنګه مخنیوي کیږي، پیښه څومره دي، دغه کوم څاروي چې په دغه کانګو باندې اخته وي کوم ډول نښې نښانی لري، مثلا په ظاهره کې د څاروي کوم ډول نښې نښانی یا سیمپټمونه وي چې سړی پوسی یا شک وکړي لږ تر لږه چې ممکن دغه څاروي ناروغ وي یا کانګو نیولی وي؟
لیدین صاحب، دا عموما د څارویو د اخته کېدلو هرڅه د زمونږ او ستاسو د انسانانو اخته کېدلو څاروي اخته کېدلو تقریبا کلینیکي سره ورته ده. څاروي هم پوسټ چیرې په یاد ناروغۍ باندې اخته شي هغه هم داسې خستګي وي، خصوصا کله چې موږ څاروي ته خوراک دو خوراک سره به علاقېږي، څاروي به سستی کوي، مطلب ټوله ورځ به پراته وي، د پراتو مختلف شکله باندې کېدای شي، د خولې او د پوزې د لارې څخه بعضې لواب افرازات موجود وي. حتی په بعضې حالاتو کې لیکل شوي چې کېدای شي د څارویو هم که چیرې یاد څارویو کې وخت ډېر ناروغ، حتی تر دیارلسمې څوارلسمې ورځې پورې ناروغي اوږده شي، نو څارویو کې هم امکان لري چې خونديدۍ لامل شي. مثلا د څارویو کې هم د موادو غایطه د لارې د وینې قطرات موجود وي، یا فرض د یورین د لارې یا د څه درار د لارې هم کېدای شي د وینې قطرات موجود وي. نو څاروی به عموما علاقه د محیط سره ډېر زیاته کمیږي، خوراک به نه کوي، تنفسي سیستم یې پرازاد به بغیر د کنټروله روان وي، او داسې نور داسې عمومي خستګي غوندې احساس کېږي. څاروی سړی هغه بعض خلکو چې کومي څاروی ساتلي نو دروغو ناروغو درک یې کولی شي، یوه غی کاسدان پرې غلۍ راغلی شي، نور خو دروغو ناروغو څاروی درک هر چرته کېږي.
بله کول ودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. ورزو زموږ دایمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب ستړي مشي، تاسو هم سپارښتنه کړې وه او موږ نه مغوښتي وو چې د اختر په نږدې کېدو په کانګو باندې خبرې وکړو، دغه دنن په کانګو باندې خبرې کوو. اختر تم فکر کوم شاوخوا دوه اونۍ شاوخوا پاتې دي، تاسو څه وایئ؟ د خبرونې ته څه سپارښتنې او نظرونه لرئ؟ او زمونږ کې پښتنې هم لرئ، دوه ډاکټر صاحبان هم خدمت کړي.
اول خلودین سلام سلامونه قبول ک، سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته، او د غزمش واکن د غزمش قرمانه اندي دا په خچ اول کې د امراض ولاړ دي، خدای تعالی دې زموږ سره نه کوي، خدای تعالی دې ته خیر ورکي. دواړو ته سلامونه وړاندې کوم، ویار صاحب ته، عمری صاحب ته، عمری صاحب ته په غیاب کې سلامونه وړاندې کوم. کراغه زما سلامونه دې قبول کړي او د بل دې اوس قبول کړي. خلودین صاحب واکن ما سپارښتنه کړې وه، اولین کس زه وم چې په ړندو سترګو ما دا سپارښتنه درته وکړه او تاسو ومنل، نو ستاسو ته تشکر کوم. موږ به ستاسو په کې دوه وي کو بله ډالۍ خو نه لرو چې در یې کړو، او تاسو موږ سره پروګرامونه جوړوي، موږ سره دوه تېره بل شی نشو در کولی. رابسو کانګو ته، کانګو واکن داسې یو مریضي ده، څه نا څه اوس خو د افغانستان خلک څه نا څه آګاهي لري، ولیکن اوس هم په لوړه کچه آګاهي نه لري. اول خو مې ستاسو د اورېدونکو څخه دا هیله ده، لکه ډاکټر صاحب محترم چې وویل چې دا لیکنې کوي پر فیسبوک باندې پر خواله رسنیو باندې چې دا د نړیوالو د شیشه ده، موږ ته چې هر مرض راځي دا څو تبلیغات کوو چې دا د نړیوالو د شیشه ده. غوښتنه مې د اورېدونکو څخه دا ده چې هر موضوع په سیاست مه ګډوي، مرض او سیاست به نه سره ګډوي. موږ اکثرا موږ خپل ځانونه سیاستمداران او سیاستدانان بولو، ولیکن په سیاست نه پوهېږو. هر وخت چې مرض مو د کور، هر وخت چې مرض خونی تراغی کور ته مراغی پتنه مو کور ته رااله، بیا نو دا مرض قبلو. دوی سمې غوښتنه داري چې هر مرض دی، مرض دی په سیاست نه غړي، موږ به خله سیاست او ضرورتوریو. نو رابه سوجه موضوع ته د کانګو واکن، لکه ډاکټر سم محترم چې وویل کانګو هغه ناروغي ده چې ساری د حیوانان نه حیوانان ته او د انسانان نه انسانان ته. زما هیله دا ده د قرباني ورځې د خدای تعالی د امت قرباني قبول کړي. هیله مې دا ده د خلکو څخه کچيري په هغه پسونه کې چې علائم د کانګو نه وي هم باید دغه لری د پسو یا کلمیره د پسو یا دغه لرشنه د پسو ډیر لری یو سي پټ کې تر څو چې نور انسانان په میکروب اخته نشي. او بل خبره دا ده، دا خو زموږ د وسه پورته خبره ده چې دلته په زرهاو په لسخاو زری پسونه راځي، غوایی راځي، وشان راځي. دا خو موږ نشو کولی، افغانستان ډیر فقیر مملکت دی، تر څو چې دا ما پیش تر پیشه دا ما نه شي. که چیرې موږ داسې متخصصین درلودی او دونه بودیجه مو درلودی چې ارب سم نه کېدلی، بیا خرچېدلی، دا خو ډیر څه کارو، ولیکن هغه نشو کولی. خو بیا موږ باید په لچات وکړو. یو دوه پوښتنې د ډاکټر صاحب سره لرم، کیویار صاحب جواب یې کیو، مریض صاحب جواب یې او به شي ساتي وخت مدیر ونیوي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه اوس بختر اعلان وکړي له طالبانو د امارت اسلامي تر کنټرول لاندې راځو چې موږ د کابل په دې څلورو دروازو کې کمپاین پیل کړی د واشندو د کانګو د مرز د پکېدو د لپاره. ډاکټر صاحب دغه د واشندل څونه کفایت کوي، څونه تاثیر اچي پر دغه باندې، لکه دوی چې دا وویل له کمپاین پیل کړی. او دوهمه خبره دا ده، دغه مرض ولې کانګو بولي؟ دا په دې سبب چې د کانګو په کانګو کې پیدا شوه چې کانګو بولي، او کدا ډاکټرانو دغه مرض نوم ورته یې شي دی.
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېر ډېر مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو راځئ د قاری صاحب پښتون پر پښتنو باندې بلک زره تام سو، تاسو ورته ځوابونه ورکړئ، بیا به نور اوریدونکو ته ورسو او بحث به ادامه ورکړو.
لورین صاحب پاول قدم کې خوځو قاری صاحب محترم ته سلام وړاندې کوم. او لاغه نرسته لکه څنګه چې ما مخ کې یادونه وکړه دا ناروغي چې کله اول ځل رامنځته شو اول ځل دا ناروغي په کریمیا هېواد کې رامنځته شو یکم کال د هغه نرسته چې کله تشخیص ته ډاکټر صاحبان ورکړي ناروغۍ علت یې رامنځته کړو د کانګو هېواد کې د ناروغۍ علت څرګند شو. نو په دې په دې رغه باندې د دواړو هېوادونو نمونه کې ذکر شوی دی کریم اینډ کانګو هیموراجیک فیور. او بل د دوا شیندل باره کې پښتون صاحب وویل چې دوا شیندل فائده زیاته ده کله چې دا کوم کني چې یا کوم حشرات چې خصوصا د هغې د مړینې لامل کیږي نو چې کچیرې دا یو اندازه کنټرول کې رول لري هر کله چې کني اداشن لمنځه لاړ شي نو کېدلی شي چې د حیوانات څخه نور ممتن حیوانات څخه نور حیوانات یا د ناروغۍ باندې اخته نه شي او یا ممتن کني په انسانانو کې د ناروغۍ لامل نه شي. د دوا شیندلو اقدام چې وزارت تامې وړاندې کړی ډېر ښه اقدام ده. دغه یو کې په ټولو ولایتونو کې هو په خیر سره سره ورسیږي دا ډاکټر وزیر شي اثر نمک کې مخکې لا پروګرامونه وزارت ته تامې په خیر سره سره ورسیږي.
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان سلامات اوسئ. دغه د کانګو کوم انتان چې دی یا کوم میکروب چې دی دغه لپاره کوم ډول محیط ډیر برابر وی ډاکټر صاحب او په کوم ډول حیواناتو کې یا په کوم ډول سارویو کې ځکه موږ تاسو کو د افغانستان ټولنه وګورو خلک بیلابیل ساروی ساتي مثلا میګي او پسونه چې ډیر عام دي مثلا رمی ګرځي حتی زموږ تاسو کوچی وطنوال چې دی هغه ډیر ساتي دا غرض مثلا روسته بیا په دوهم قدم کې غواوی دي یا مثلا وزې دي دغه میخي همشته د افغانستان په ختیځو سیمو کې کوم حیوان تر ډیره نظر نور ته دغه کانګو کوربه کېدلې شي آیا همدغه میګي وزې او نور حیوانات چې واړه دي او کنه په ټوله کې هر حیوان ممکن دغه کانګو میکروب یا انتان کوربه ووسی؟
دین صاحب محترم دا حیوانات تقریبا ټول قسمونه په یاد ناروغي باندې اخته کېدل کېدای شي غواګانې پسونه بزې مرغان حتی تر دې پورې خصوصا دا کوم چې کورنی حیوانات اهلي حیوانات دي دا لږ اندازه د نور حیواناتو په نسبت باندې د یاد ناروغي په مقابل کې مقاوم دي. مثلا په دې شکل چې یا ناروغي په مقابل کې هم خپل ژوند کېدلی شي چې ژوند پر مخ یوسي او هم د نور تر ناروغي د انتشار مخنیوی کوي کنه مقاومت لري. مګر بعضی حیوانات لکه شترمرغ دا د یاد ناروغي په مقابل کې مقاومت دومره نه لري. نو همدا وجه ده چې خصوصا هغه حیوانات چې کور کې ساتل کیږي پسونه بزې غواګانې بابت وایي چې هر نوع حیوان په یاد ناروغي باندې اخته کېدلی شي او بعضی مقاومت لري د نورو تر انتقال لامل کیږي او بعضی بیا کمزوري هم لکه شترمرغ او بعضی نور حیوانات هغه د مرغان دا د کېدلی شي چې مطلب نور ته د انتقال ډیر زر لامل شي.
بله او ډاکټر صاحب دغه میک انتان چې دا د کانګو دا د هوا له ګرموالي سره هم څه ارتباط لري؟ یعنی بعض ویروسونه داسې دي چې په سړه هوا کې فکر کوم انتقال او پراختیا یې زیاتېږي، بعض داسې دي چې کله هوا سړه وي نو هغه میکروب یا انتان مثلا ډیر سرایت نه کوي. د هوا له تودوخې یا د هوا له سړښت سره دغه د کانګو میکروب څه ډول اړیکه لري؟
نه نه د لوجن صاحب د ناروغۍ باره کې تر اوسه مختلف شکل ریسرچونه روان دي. زمونږ تاما نور بعضې ملکونو کې بعضې ریسرچونه اوس هم په دې باندې روان دي خو فکر نه کوم تر اوسه پورې داسې چې کتاب زمونږ ته په ثبوت نه ده رسېدلی. خصوصا هر کله چې زمونږ سره داسې پېښې هم ثبت شوي دي چې ژمی دی وي خو مثلا یو فساد په یاد ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ژمی دی وي بسره هغه کسان چې په کور کې ډېر حیوانات ساتي زمونږ استاد دا کوچان ورونه چې ډېر حیوانات ساتي هغه په ناروغۍ باندې اخته شوی. اوړی کې خلک چې قصابان کوي یا قربانیانې کوي په دې شکل داسې اوړي کې زیاتېږي چې په اوړي کې دا لوی اختر ده او لوی اختر کې خصوصا په اسلامي هېوادونو کې هر کور کې قرباني نن کېږي هم دا د حیواناتو غوښې خلک ویشي تقسیموي نو ځکه د ناروغۍ سرایت په دې موسم کې لږ زیات وي. مګر هم پېښې هم په ژمي کې شته هم په اوړي کې شته هم په پسرلي کې شته او هم په مني کې شته. یعنی هر وخت د پیښې دراتګ امکان شته. موږ سره په کابل کې پانتانی روغتون کې ډېر داسې پیښې په ژمي کې زمونږ او قصابان درونه په یاد ناروغۍ باندې اخته شوي په ژمي کې داسې خلک په ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې بیرون نه غوښه راوړې ده استفاده کړې ده یا مطلب چا ورته رالېږلې ده او هغې نه وروسته په ناروغۍ باندې اخته. نو اوسه پورې خاص موسمي ثبوت لا تر اوسه دې ته نه دی ورسېدلی چې د ناروغۍ په حق لرامد پیدا شوي.
بله او ډاکټر صاحب، تر اوسه د واکسین په برخه کې هم فکر کوئ چې پرمختګ نشته؟ یعنی د کانګو واکسین تر اوسه موجود دی په نور نړۍ کې یا په آسیا؟
واکسین په بعضو هیوادونو کې، لکه ډېرو کم افریقایي هیوادونو کې، د مونږ ورته دلته په کونړۍ سلا کې موږک وایو، د موږک د دماغ څخه بعض واکسین جوړ کړي دي. په هغه ډېر کم او په ډېرو کمو هیوادونو کې، په افریقایي هیوادونو کې دغه شوي نو فکر نه کوم چې سل کې سره ثبوت شوي هم نه دي، او نه ډبلیو ایچ او دا کنفرم کړي دي چې دا د ناروغۍ په تداوي کې رول ولري. خو بیا هم په بعض افریقایي هیوادونو کې استعمالیږي. نو زمونږ اساسې وطن ته خو لا تر اوسه نه دي راغلي، خو بعض انټي وایرل دواګانې یا د وایرس ضد دواګانې اوس په بابت اپروو کړي دي چې بعض دواګانې دي چې په یاد وارث په کنټرول کې رول لري، خصوصا د وایرس ضد بعض دواګانې دي. هغه بیا په هماغه د دوسته په کتو سره ډاکټر صاحبان په شتقانو کې تداول کې مریضانو ته ورکوي، نو هغه یو څه ناته اوس ثبوت ته رسېدل چې ناروغۍ په کنټرول کې رول لري.
بله، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. وحدت ویار له تاسو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. ډاکټر صاحب، دا چې تاسو هم په روغتون کې او نوکری یې، تاسو ته نور مزاحمت نه کوو. زموږ د خبرونه بل میلمه د انتانی ناروغي او ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، عمری ستړي مشي، تر اوسه موږ سره د داخله ناروغي متخصص ملګری وو، اما اوس تاسو راغلی، مننه کوم تاسو نه. تاسو بیخي هم د انتانی ناروغي پرختون کې فکر کوم کار کوي، او د ناروغانو شمیر هم درته معلوم دی. په دې وروستیو کې داسې ویل کیږي چې په انتانی روغتون کې د هغو ناروغانو شمیر زیات شوی چې کانګو ته بلري. د راپورونو څومره په واقعیت ولاړ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه لودین صاحب، زه هم خپل نیکلو پرزوینه لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم خویند ورونو ته وړاندې کوم. په دې لونه چې ټول روغ او جوړ وسی او راو شو ته چې رښتیا هم د کانګو یا په عوام اصطلاح د وینې بایدین کې تبه دغه څپه چې دا نظر نورو کالو ته متفاوته ده. تر قوم زموږ دغه درې میاشتو کې یعنی نظر نورو کالو ته ډېر لوړ تللی دي، نه تنها په کابل کې بلکې په نورو ولایتو کې لکه مزار شریف، جواز جان، قندار کې هم، او عراق کې نه هم. دا کوم راپورونه چې سرویلانس راټولوي، زموږ واقعیات مخ په ډېرېدو باندې دي. دا یو حقیقت دی. نور نو تر اوسه پورې مریض ناروغان هم دغه نن هم دولس ناروغان موږ فعلا په بستر کې لرو د انتونی ملي تخصصي روغتون کې، او په کامله توګه یې درملنه او معاینات ورته ترسره کیږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، لږ زره تخصصي بحث وکړو. دغه انتان یا دغه کوم میکروب چې دی د کانګو، دا څه ډول انتقالیږي؟ آیا یوازې همغه یو ډول خاصه کنه یا کومه حشره چې ده د همغې په وسیله ناروغ څاروینه انسان ته سرایت کوي، یا له یو څاروینه بل څاروي ته، او کنه د خوړو له لارې؟ مثلا خصوصا که یو څوک مثلا د حیوان یا څاروي غوښه خوري، آیا په غوښه کې هم مثلا احتمال دی شته چې هغه ویروس انتقال شي، او کوي بیا وروسته به د مخنیوي په لارو چارو هم تم شو؟
لودین صاحب، هغه څېړنه تحقیقات چې شوي دي ډبلیو ایچ او هم تایید کړي دي او نوي ژورنالو کې هم نشر کیږي، خپله باندې دغه انتقال د وینې بایدونکې تبې یا د کانګو یا په طبي اصطلاح د سی سی ایچ اف یا کریمیون کانګو هیموراجیک فیور، دغه په شپږو برخو باندې ویشو. اول انتقال د یو ډول کنې یا ګنګ په واسطه باندې، چې په عوام اسلام ګنګ ورته وایو، چې دا کنه یا ګنګ د هیالوما په نامه سره یادیږي، او بعد خراب خواص دې کنې دادي چې یو ځل له ځان سره ویروس واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې دغه کنه منتن ده. او هغه ځینې وحشي څاروي او ځینې په پیسو باندې اهلي څاروي په شمول د انسانانو چې د په ناروغۍ باندې وخته کیږي، خو دغه څاروي چې په اکثرا په اهلي څارویو کې کېدلی شي، چې خرګوشه یا سویا چې موږ تاسو ورته وایو، وزې، پسونه، غواوې، د غره غواوې، او همدارنګه شترمرغ کېدای شي په ناروغۍ باندې اخته کړي. او په وحشي حیواناتو کې کېدلی شي لودین صاحب، چې ګورخه او زرافه او سپي په ناروغۍ باندې اخته کړي، خو دغه حیوانات یا دغه څاروي به هیڅ ډول نښې نښانې نه لري، او دوی به هم واښه خوري هم به اوبه څښي. دغه اول انتقال و چې زیاتره پېښې هم تقریبا 15% هم همدغه ګنګ یا کنې په واسطه رامنځته کیږي، چې کله یو انسان وچیچي، نو هغه که چېرې هغه ګنګ یو ځل د هغه ویروس ځان سره اخیستی وي، دغه انسان په کانګو یا وینې بایدونکې تبه باندې اخته کیږي. او دوهمه د انتقال لاره یې د هغه څارویو نه چې هغه په کانګو باندې اخته ای، یعنی هغه ځولناک نکونه نه لري. کله چې موږ هغه ذبح کوو لودین صاحب یا قربانی کوو، آزمو په لاس کې یا په پښو کې زخم موجود وي، یا خپل ځان پر هغه په هغه چړې په واسطه وغځه یا د هغه د اډوکې په واسطه باندې کېدلی شي، د هغه څاروي یا حیوان نه موږ ته دغه د کانګو یا وینه بایدونکې ته به انتقال شي. درېیمه د انتقال لارې لودین صاحب، هغه خپله باندې هغه ناروغان چې په روغتونونو کې بستر وي یا په کورونو کې هغه ایزولیټ شوي وي یا په روغتونونو کې پیزولیشن وارډ کې وي، هغه پایوازان که چیرې د دې افرازاتو سره د وینې سره په تماس کې کیږي، یعنی هغه بیا هم په لاس کې وغزه لري یا مثلا زخم لري دې سره په تماس کې کیږي، نو کېدلی شي چې اخته شي. او څلورم هم کېدای شي چې وایي د نوې څېړنې چې شوي دي چې کېدای شي هغه ښځه که په کانګو باندې اخته وي، کېدای شي په خپل خاوند اخته کي او خاوند که اخته وي، کېدای شي د خپله ښځه اخته کي، یعنې د جنسي د اړیکو له لارې هم د دې انتقال کېدلی شي چې صورت پیدا کړي او انتقال شي. او پنځمه د انتقال لارې لودین صاحب، که ووایو پسې په عامو ټکو باندې هغه کسان چې د کانګو یا په بایدون کې تبه باندې اخته دي، د هغې د ګمنځ ناخونګي رو د ګیرې خریلو چاړه یا پلریش چې په دري ورته وایو، دې څخه که چیرې نور سالم وګړي استفاده کوي، کېدای شي په ناروغۍ باندې اخته شي. او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان اوس دا هم واضح کړې ده، وایي کېدای شي هغه ناروغ کسان د خولې د لارې چې موږ په طبي اصلاح ایر ډاپلیټ ورته وایو یا هغه هوایي قطرات چې دی ټوخیږي، دې په واسطه باندې هم کېدای شي سالم اشخاص ته انتقال کړي. نو په دغه ټولو لارو چارو کې اکثره کسان چې موږ ته مراجعه کوي د انتاني تخصصي روغتون ته، هغلته قصابان دي، او په دوام قدم کې هم هغه کسان دي چې هغه مالداران دي، یعنې زیاتره پیښې مستقیما د حیوانات څخه دی، هغه د کانګو ویروس یا بایدونکي ویروس دی اخیستی وي. لودین صاحب:
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډیره مننه. یو اوریدونکی وصل دی، راځئ چې د تاور سو چې څوک دی، لکم ځای نیالی کنی ولی ستړي مشي. ازادي راډیو اوري روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلامت اوسئ، سلامونه لودین صاحب او تا ته، ډاکټر صاحب عمری ته، اوریدونکو ته، نبی الله زبلی د وخلې غزنی نه په خط کیم.
ښه، مهرباني وکړئ زبلی صاحب، تاسو د کانګو پاړه څومره معلومات لري او څه غواړئ چې له ډاکټر صاحب نه واورئ؟
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې بیا هم حاضر شوی د دروند خدمت کوي. ډاکټر صاحب محترم هغه کس ته چې زموږ مریض ته، یعنی د مرګ له پولې نه راواړه و، داسې یو د دې مریض تداوی راته کړي، د زه او زما کورنۍ د قیامت تر ورځې ورته دعاګوی یو. او را بسم پښتنې ته پښتنه دا و ډاکټر صاحب محترم، دا چې زموږ استاذ خوندې مندې تر ډیره حده د هغه څاروي خدمت کوي، اغه روزنه کوي، شیدې راواخله، هغه خپل ورته وروړه، او به ورته وروړه. نو هغه میرمنو ته څومره احتیاط پکار ده، او په کوم موسمونو کې په حیواناتو کې دا ناروغي راځي او بیا انسانانو ته انتقالېږي، څومره احتیاط پکار ده کوم موسمونو کې ده؟ او که چیرته یو څوک په کانګو اخته شوی، دا هغه نور د کورنۍ وګړي څومره باید احتیاط وکوي، هغه سره راشه درشه او د هغه د لاس خواړه په دې اړه هم کوم معلومات
ترچ. ډیره مننه سلامات اوسئ زابلی صاحب، کور مو ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب. زابلی صاحب درې لاندې
پاله
امغه چې وای کسان چې څاروي پالي، هغوی لپاره څه تدابیر لري او نورې پوښتنې مطمئن تاسو یادښت کړی، مهرباني.
لودین صاحب ډیره مننه، او جناب درون زابلی صاحب ته هم ز خپل باندې نیکلی سلامونه وړاندې کوم. او ډېرې مهمې پوښتنې مطرح کړې. اول دا چې هغه کسان لودین صاحب هغه خویندې زموږ چې خپل باندې په اکثر اطرافو کې هغه زموږ خویندې میندې یعنې مورګانې هغه خپله د حیواناتو خدمت کوي، یعنی په دغه حالت کې دی کېدلی شي چې هغه شیدې راخلي، هغه د یو ځل ښې شوي بیا د ورسته د هغې نه د هغې نه د خوړو دپاره استفاده کوي. او دغه خپله ویروس چې ده د کانګو ویروس د شپږ پنځوس درجې حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې لودین صاحب له منځه ځي، یعنې هغه اوبه یا هغه شیدې چې شامل کېږي هغه حتماً د سل درجې حرارت تر لاندې وي. او دې تر څنګ لودین صاحب بهر ورته ووایي چې لودین صاحب ویل چې د دې انتقال په کوم موسم کې ډېر وي، د کانګو یا ویروس
نه کشتون لري خو ډېرې پېښې د پسرلي څخه د مني تر موسم پورې دغه رپتو موسم کې بیخي ډېرې وي او رابو شو دې ته چې دریم هغه زموږ خویندې چې د حیوانات یا څارویو خدمت کوي دی به ډېر کوشش وکړي چې خپلو لاسونو باندې ماسک ولري یو پیشبند ولري موزې او دې تر څنګ کچېرې په هغه آینه کې ماسک هم نشي کولی نو خپل پړونه چې مکمل او پلاسونه د سپیش وی نو دا به ډیره ښه طریقه وي او دغه ډیر کوشش وکړي ځکه په اطرافو کې دا معمول دی هر وخت څوروي باندې چې ګنګ یا خنس دي چې هغه په خپل لاس باندې راښکوي او د پول باندې کوي نو دوی به هیڅکله هم د دغو ګنګ یا خنې سره مستقیما خپل لاس یا نه تماس کې کوي او هغه به یا په پنس یا په دسکش باندې راښکوي وروسته د هغې نه به وژني او که چېرې مستقیما خدا نخواسته لودین که پتامور کشی نو که دایش خدا مختش دای پا کانگو یا اینه بایدین که تبا بانده اختشی پدای بانده چه درون زابلی سیب خپل پختن زابون اخستی بی لودین سیب
و کور ودان دکتر سیب دیره مندن سلامت و سیب ساسو دقا کیفیت هم یو سی دکتر سیب خراب بشو نپیگیم که اولینه موقعیت تاس غوره که امکانات بی ممکن غد بیرتا سمسی واضح شی ډاکټر صاحب دغه په لوی اخترونو کې په افغانستان کې که څه هم ځینې تدابیر نیول کېږي وروستیو کلونو کې تازه مخکې ما یادونه وکړه قاري صاحب پښتون هم په دې اړه باندې خبر اورېدلی و چې په کابل کې د کابل په څلورو دروازو کې د عام روغتیا وزارت ویلي چې د دوا پاشۍ څه تدابیر نیولې دي فکر کوم هغه څاروي چې راځي کابل ته راننه کېږي فکر کوم په هغو باندې دوا پاشي او مخکې ډاکټر صاحب تبصره هم پې وکړه چې دغه د دوا پاشۍ تدابیر تر یو حده نتیجه ورکوي ځکه کوم حیوان پوست باندې یا په وړیو کې دغه کنه موجوده وي یا دغه کومه حشره موجوده وي ممکن د دوا له شیندلو وروسته هغه کنه مړه سي او د انتقال شرایط او څه مثلا محدود شي اوس ډاکټر صاحب دې تام شو چې له قربانۍ وروسته هم په دغو ښارونو کې مثلا که موږ تاسو وګورو یو څه حفظ الصحه نه مراعت کیږي مثلا د قربانۍ هغه پاتشونی ډیر خلک په خپلو ډیرانونو اچي یا مثلا په سړکونو اچي یا هغه خزل زاینه چې خاروالۍ مشخص کړي وي حالت اچي اما څو ورځې مثلا په خارونو کې مثلا دغه د قربانۍ د پاتشونو یو تعفن موجود وي که چیرته خاروالۍ بیا همکار ونه کړي لکه تیر نور کلونه غونډي آیا د قربانۍ له پاتشونو نه هم د دغه میکروب د انتقال احتمال شته او کنا کله چې حیوان ذبح شي پاتشونه بیا مثلا د دې وړ نه وي چې د ویروس قربانو وسی او بیا ویروس انتقال کې بل چاته
بل لودین صاحب رښتیا هم یو ډېر خټه کې ته مو اشاره وکړه لودین صاحب زموږ هغه ورونه یعنی چې دلته په افغانستان کې بل خصوص هغه قرباني کوي نو ډېر کوشش وکړي چې دا هغه څه چې تاسو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه باید هغه ته په ډېر جدي پاملرنه وکړي ځکه دغه د کانګو یا د وینه بایدن کې تبې ویروس چې دا یو خطرناک ویروس ده او په آزاد هوا کې لودین صاحب د درې هفتو لپاره د ژوندی پاتې کیږي یعنی که چیرې موږ او تاسو قرباني کوو او هغه پاتشونه په ډېرانو باندې اچوو دې تر څنګ چې یو خو به هم په خپله باندې نورو انتوني امراض هم زمینه مسایده کړې وي او د دې تر څنګ علاوه دې نه خپله باندې د کانګو خطر هنوز هم شتون لري ځکه په ډېرانو کې نه هغه کنې د منځه ځي او نه هغلته هغه ویروس د منځه ځي نو ښه به دې ویدي چې دې ته یوازې زموږ شاروالۍ نه شي کولی چې په رسیدګي وکړي لودین صاحب دغه خپله باندې مبارزه هم د کانګو په مقابل کې دا د ټول هیوادوالو دنده ده وظیفه ده دا به ډېر کوشش وکړي چې هغه به قرباني کوي باید اول قدم کې چې پسه په هغې باندې خبرې کوو چې د هغې هغه پوست باید اتومات په یوه پلاستیکي خلطه کې ګنډه کړي یا ګری کې هغه جدا کېږدي او دې نه علاوه هغه وینه چې په کوم ځای کې به توی شوي وي هغه باید په پاکو اوبو او صابون سره که چیرې کلور وي خو ښه ته او که چیرې پاکو اوبو صابون سره هغه باید پرېمنځي او د دې تر څنګ هغه پاتې شونه چې پاتې کېږي مثلا د هغې په عوام اصطلاح چې هغه لرې او کلمې او دغه شان دې ته په ځای وکنډل شي او په هغې ځای کې دفن شي یعنې د خاورو لاندې شي او علاوه دې نه یوازې په دې کې که چیرې وایي چې مثلا د کانګو په مخنیوي کې د عامې روغتیا وزارت خاصه دنده ده نه جناب لودین صاحب په د کانګو په مقابل کې د مقابله کړل یا مجادله کړل یا مثلا د هغې هغې محوه کول نه تنها د عامې روغتیا وزارت بلکې دلته د وزارت زراعت او د همدارنګ د وترنری ریاست خپل موهیت زیست او شاروالۍ دغه ټول په مشترکه ستاند لري. خو کچیر د خلکو مرسته همکاري نه وي زموږ غږ څه اوس فعلاً د آزادۍ رادیو نه اور وي د خپل خلکو سره د خپل ملت سره همکار نه وي نو دغه واقعات کیدای شي چې موږ خو د اوس چې په شفاخانه کې په خپله باندې هغه امکانات لرو ایدېنه هم نور هم ډېر کړي دي او آمادګي هم دي او غټ اپیدمۍ او برېک لپاره نیولې ده ځکه واقعات موږ ورځ ورځ ډېرېږي او په لوی اختر کې خدا ناخواسته داسې نه چې دا واقعات د شل چندنه هم زیات شي په هغه صورت کې به نه بیا خلک مخنیوی کولی شي او نه به دوام روغتیا وزارت نه به بل وزارت. نو ښه به دغه یي چې دغه تاسو کوم ټکه اشاره وکړله با دغه ټکې باید په نظر کې ونیسي دغه مسیجونه تر څو پورې چې هم د دوی خپل ځان خپل دی هم صحتمند وي او جامعه هم د مشکلات نه ژغورلی وي. لودین صاحب
ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. یو اورېدونکو ته نوبت ورکول سټوډیو ته راوصل دی هیله ده چې غږ واورو. ستړي مشي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني خبرې وکړئ غږ مو وصل دی مایک مو آن کړئ خبرې وکړئ. تاسو مایک فکر کوم میوټ ده.
السلام علیکم. السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل نه متماسي ولې
خو به
کنه سره مایک میان مو
ستړي مشه مهرباني وکړئ.
خیر اوسې ژوندې اوسې بلدې کانګو ناروغي پاره ما او پښتنم دا یو نظر میم دا او پښتنم دا دا چې دا د دې علاج په اړه هم څو غوټه کې چې مثلا تاوی وي څنګه وشي او نظر می دا دا د غښتنم د دولت څخه دې په دې برخه کې دولت څه کړی دی دلته اپو کسانو نماسي هغه کسان چې علم کړی هغه هم د غوټو په شمار کړو ته هم په 15 پیسې د لاس پیسې دا کانګو نوم چې ورته واخلې دوی پیژنې لانه شنه ورته ولاد لانه چې دا ناروغي څنګه ناروغي د چي دا نو په دې برخه کې د عامه په هوی ته ډېر ضرورت د کسان لوی اختر روان د قرباني کېږي مثلا دوی لکه څنګه چې د ملوانو ول دا ناروغي به ډېر سي خو دوی هیڅ عامه په هوی نه لري څوک په دې ناروغي خبر نه دي چې دا ناروغي ستا یا نسته یا څنګه خبره ده په دې برخه کې بيخي څه دي ډېر ټټه ده نو که عامه په هوی ورکول سي مثلا د خلکو ته بیا د افغانستان خلک ډېر اطراف دي هغه خلک سیمانداري لري هغه علم او پوهه څخه لري دي دوی ته باید عامه په هری برخه کې دولت څه کړی دي څه پلانونه لري او څه باید وکړي دا په دغه اړه کې نظر ته ورکړي.
کور مو ودان ډېر ډېر مننه. سلامت اوسې خاموش سیبول زابل نه ای کاش چې موږ سره د دولت کوم مسؤل ویاند هم په دې خبرونه کې ملګری وای د دولت لخوانه همدومره البته د طالبان د حکومت لخوانه همدومره ویل شوی چې دوی بخپل تدابیر نیسی خپل هڅه وکړي خو لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلې د ولس رول پکې ډیر د پام وړ دی او هغه کسان چې خپل قرباني کوي هغوی باید لاس په کار شي او بل شکه چې دولتونه هم مسولیت لري. ډاکټر صاحب د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره د پام وړ دي تاسو په کابل کې د غرسنۍ هم ساری د اوریدونکو ویل چې هغه کسان چې تر ډیره بزګران دي ساروي لري تر ډیره مثلا عامه پوهاوی نه به برخې پات کېږي او د ناروغي بيخي پیژني نه حتی
رښتیا هم جناب لودین صاحب خاموش فرور چې د زابل نه کومه خپل نظر سره شریک ده یو واقعیت دی عام په هوای باندې ډیر شي اگر چې خپل باندې په دلته په کابل کې عام په هوای دی عام روغتیا محترم وزارت له طرفه د شاروالۍ له طرفه او همدارنګ نور وزارتو خونه شروع شوی دی خوده زما په نظر سره بسنه نه کوي باید لکه تاسو غونډې رادیو مثلا بعض نور رادیوګان هم باید په دغه پوهاوي کې نور هم ډیروالی راولي خو خلک هم بعضې په لودین صاحب بعضې کسان زمونږ راتوای وایي چې تاسو ایمان ضعیف دی یعنی د اختر پوره چې کله زه خپله هم قربانی کوم راتوای تاسو ایمان ضعیف دی او تاسو ډاکتران او تاسو کینه موږ د قربانۍ کې وسه ورته چې سترګو توره دلته د ایمان د ضعیفتوب خبره تا تازه نه کوم ایمان د ټولو قوی دی خو ته داسې کوشش وکړه چې خیر ده زه هم د قربانۍ کې د سره تا سره په ونډه اخلم لیکن ته یو ماسک دسکش او یو پیشبند واچوه او هغه څه چې زه وایم هغه به عملي کوو چې تا ژوند هم ژغورلوي د ما هم نور به ټول قربانۍ کوو او د دې تر څنګ د عام پوهاوي په عقله باندې کار روان دی خو زه په دې مطمئن یم باورمند یم چې هغه کسان ریښتیا هم چې په ډېر لرو سیمو کې دي هغه عام پوهاوی نه لري او هغو ته د تاسو د میډیا له طریقه که چېرې عام پوهاوی ورکړل شي او دی وار وي او عملي کړي دا به ډېره ښه خبره وي. نو دین سوادو مقابل کې که چېرې زموږ یو ورور په کلي کې د کانګو په هکله عام پوهاوی لري چې د اختر په سهار باندې چې په مسجد کې خلکو ته ووایي لکه دلته چې ملا امامان وایي چې او ورونو تاسو قرباني وکړئ، قرباني مې الله پاک قبول کړه. دې تر څنګ هغه شرایط چې په دغه ناروغي چې د زونو د ناروغي ده، یعنی په حیواناتو د علاوه دي نه د کانګور ناروغي نور ناروغي هم د انسانانو حیواناتو کې مشترک شتون لري، نو دغه ټکي که چیرې مراد کړئ چې دسکش واغونده، که چیرې په لاس کې زخم لرئ تاسو قربانۍ ته مه ورنږدې کېږئ، او دې تر څنګ یو پیشبند واچوئ، موزي واچوئ، او هغه څاروی چې پوست شو زر پوست یې په یو جدا خلطه کې ګنډه کړئ. کله مو چې حیوان حلال کړو نیم ساعت دپاره یې پرېږدئ چې وینه یې ښه ضایع شي، نو دا به هم د تاسو دپاره ګټوي، هم به د خلکو دپاره، هم به نورو د عام وګړو دپاره. نو که دغه خلاصه خبرې بیا هم را ټولوم لودین صاحب، چې په عام پوهاوي کې به انشاءالله کار روان دی، نور به هم دو ته ډېروالی ورکوو چې زموږ څو هغه خویندې وروڼه چې لرې سیمو پرتو سیمو کې دي، هغه هم به د وینې بایوونکي ته به او کانګو د ناروغۍ په هکله باندې باید کامل او ښه کافي معلومات ولري.
او ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ. دغه اورېدونکي د درملنې په اړه هم پوښتنه درلوده، راځئ د درملنې بحث په لږ څو شېبې وروسته پیل کړو. دغه د مخنیوي په لارو چارو بلا هم تم شو ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو ورته مخکې اشاره وکړله یو څه په لنډو کې، اما کاملا راشو لږ ذره واضح بحث پې وکړو. په افغانستان کې تقریبا ډېر خلک، یعنی اکثریت خلک قربانۍ کوي، د قربانۍ په شپو ورځو کې څاروي اخلي، یا خپل څاروي لري، یا مثلا هغه څاروي اخلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه افغانستان ته وارد شوي، مثلا له پاکستان څاروي راځي، له ایران راځي، فکر کوم د منځنۍ اسیا له هیوادونو نه هم راځي. چې تر ډېره مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، زموږ بل میلمه چې دغه له بهرنیو هیوادونو نه هم د څارویو واردول دغه خطر یو څه زیاتوي. څوک هغه کورنۍ چې اوس که مثلا څاروی اخیستی وي، یا غواړي چې څاروي واخلي او بیا په خیر سره قرباني وکړي، سره له دې چې یو سنت پر ځای کوي، د دغه احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره دوی ته څه سپارښتنه کوي؟
او لودین صاحب بیا هم ډېره مننه ریښتیا چې دوی مشکل سره موږ ټول مخامخ یو. اول قدم کې چې موږ د عرفې مبارک په ورځ باندې یا د هغې نه مخکې څاروي اخلو او ځو ګنج ته، یا په هغه ځای کې چې څاروي را پنډ شوي وي یا غونډ کړی وي، هغلته تجارانو هغلته چې ځو، باید موږ کوشش وکړو چې په لاس باندې با دستکش ولرو، ماسک باید ځان سره ولرو، او هر څاروی چې ګورو، زموږ که اکثره وزو پام وګړو کې دا مرواج ده، په موږ کې هم دا رواج ده چې هغه په څاروي باندې لاس را کشکاږو او ګوري چې دغه چاغ ده که ډنګر ده، نو زموږ په لاس باندې حتما باید دستکش شوي. او دوهم دا که چیرې مثلا د څاروی ډېره ګڼه ګونه وي، چې هغلته دې امکانات شته وي چې خدا نخواسته موږ ګنګ یا کنه ونه چې چی هغو ګڼه ګونو ته باید ورداخل نه شود، هغو نه باید ورته وو چې دغه څاروی ما ته را وباسه، هغه تجار ته ورته وو چې ګوښې ته چې زه تر هغو پورې وګورم. دریم دا چې کله مو چې دغه څاروی هم را وستله، هغلته حتما د دواپاشي ټیمونه شته دي، په لودین صاحب هغه باید دواپاشي شي، او که چیرې دواپاشي کېږي هم نه، باید داسې په ګوښه ځای کې وتړل شي تر سبا پورې چې هغې ته واښه ورکول کېږي، یا چې کله د ضبط لپاره د مغه ګنج ته راوستل کېږي، نو ډېر باید کوشش وشي چې کله دغه قصاب یا زموږ بل ورور یا په خپله باندې دغه څاروی حلالوو، باید تر څنګ چې موږ هغه چاړه او تبر هغه شان به ښه تېروي چې څنګه هم حلال کړله، دا به د نیم ساعت دپاره پرېږدو چې مکمل وینه یې باید زلور جاري شي، وروسته د هغې نه به ډېر چې کله مو چې وینه جاري شوه، ډېر کوشش کړو چې ډېر ژر تر ژره دغه څاروی پوس کړو، او څرمن یې په یوه پلاستیکي خلطه کې ځان ته غوښې ګنډه کړو، وروسته د هغې نه چې کله دغه څاروی هغلته ملال کړی ده، هغه وینه چې د هغې څاروي توی ده یا په هغه افرازات چې د هغې څاروي توی دي، هغه باید د کلورو په واسطه باندې، که چیرې کلور نشته وي، دغه ګرمې اوبه او صابون او پوډر دا خو په هر کور کې لودین سه پیدا کیږي، په دې باید هغه ځای په مکمل ډول پرېمینځو، ورسره د هغې نه کله چې د غوښه هم ټوټې کله، که چیرې دغه غوښه د تلیر ویساتو لپاره په یخچال کې پاتې شي ډېره به ښه وي، او که چیرې پاتې نه شي، باید دغه غوښه چې موږ راخلو په خپلو کورونو کې پخوو یا یې کباب کوو، ډېر باید کوشش وکړو چې دا په مکمل شکل باندې پخه شي، یعنې د شپږ پنځوس درجې حرارت تر لاندې دغه ویروس په زر د نیم ساعت کې لودین صاحب له منځه ځي، نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې که هغه نغونه کباب جوړوو، که قورمه وي، که نور په انواو د غوښې ځینې جوړوو، هغه باید په ډېر کامل او په اساسي شکل سره پخه شي تر څو پورې چې خام پات نشی او د دې خطر هم زموږ د ذهن لاټی کی دا خدا نه خواسته پنګونه یوخته او زموږ هغه خويندې چې په کور کې بیا هم دا غوخه ټوټی کوي بارغو ته هم د په هوای بادور کلودین سپتی دا غوخه چې کله ټوټی کوي پلاس باندې د سکش د تی بي د سکش نه ډیر ارزونه دي کچې د غډبل روبري د سکش وی دا به ډیر خي او کني دا تی بي د سکش هم چې دوا جوړي و چې هغه غوخه د ورسره دغه نه خپ پوکس تر پریمنز ټوټی دي کی په چې په خي په تو شون در په مو کې نو ان شاء الله رحمان چې کله په خولي کې هم باید کس مکمل شکه سره په خوي زم مطمئنم کچې دا ټکی په پام کې ونی سو لودین سپ دا خو یوازې د کانګون او روغه یوبینه بیاون کې ته بده بلکې نور سارو ساری ناروغه یا زروز ناروغه چه ده ایوانات و ده انسان را تر مابین مشترکی دی ده دینا به هم انشالا پامن پاتی که گو آزموگ روختیاتا با ده ها وقت مچه استفاده که و دیر اگر تا برسی جی نظر خدا را اقصده تا چه مشکوک بوچه تاوان را نرسته.
بله کور و دن دکتر سب سلامت و سه دیر خیز پارخته نوی پیده هیله چه اوریدون کې مراعات کې تاسو مخکې ډاکټر صاحب یو بحث وکړ چې وای کله چې یو څوک په افغانستان کې تدابیر نیسی بیا نور توای چې ته ولا ایمان مو کمزورې ده زه خپل یو تجربه ممکن تاسو هم تجربه کړی وي کله چې یو کس موټر ته کینی نو اصول دا دي چې هغه خپل کمربند باید وتړي تر څو که چیرته خدای مکړه کوم احتمالي پیښه رامنځته کیږي نو هغه کمربند بیا ډیر محافظت کوي د انسان او دغو ډاکومنټریانو هم ښودلې چې هغه ترافیکي پیښه چې هلته مسافر یا خپل موټر چلوونکی مثلا په کمربند تړلی وي هغه دومره نه خوږیږي نظر دې ته چې یو څوک مثلا کمربند نه وي تړلی دغه راز کله چې یو څوک الوتنه کې هم پرواز کوي نو ورته وایي چې کمربند وتړه هم افغانستان کې به دغه بحثونه کیږي چې ولا ایمان دې کمزورې ده نو کمربند چې تړي یا ډول سړي باندې مثلا پسخان کوي دغه راز کې چیرته یو څوک قرباني په ورځ هم مثلا دسکش اغوندي یا مثلا ماسک اچي بیا نو هغوی باندې هم دغه ډول تبصیرې کیږي زموږ پښتو فیسبوک پاڼه هم نن دغه سې یو تبصیرو شاهده وه ځینې اورېدونکو ویل چې کانګو نسته دا د نړیوالو دسیسې دي غواړي چې د خلکو زړه له قربانیو نه ورتور کړي نو دغسې اورېدونکو سره ډاکټر صاحب څه کول په کار دي څه ورته وایي دغه اورېدونکو ته چې داسې تبصیرې کوي
جناب لودین صاحب خپل باندې د عام روغتیا محترم وزارت د ارقام چې وړاندې کوي موږ د 150 نفرونه ډېر بستر کړي دي او په دې کې مړینه هم لرو د 15 نفرو شاوخوا کې موږ مړینه لرو نو کچیرې زموږ هغه ورونه چې په دې باندې فکر کوي چې خدا نه خواسته ده بل څه داسې ده یا تمسخر ده نو زه داسې ورته وایم چې د سترګو توره وایي چې ساینس هغه علم دی چې په تجربه باندې ولاړ ده ته ورې روغتون ته راشه مراجعه وکړه د انتوني روغتون ته ته به زموږ هغه ځوانان چې وویني چې په حیران ورته پاتې شي چې د هغې د هېڅ کمبود نشته یعنې د قوت او د طاقت نظره لیکن د دو خپله باندې وینه بیاون کې ته به داس شانته غورځولی وي چې حیران ورته پاتې شي او د دې نه علاوه لودین صاحب زموږ نوم نه اخلمه هغه د اخلاق طبابت یا میډیکل افیکټس د نظره نوم یې ښه نه ده زموږ داسې مریضان هم درلودل په تېرو کلونو کې چې هغو ته ورته ده چې تا دغه ورور چې بستر ده ده به الله پاک شفا ورکوي شفا ورکوونکی الله پاک ده او همدارنګه د عزت او ذلت ورکوونکی هم الله پاک ده نو ته کوشش وکړه چې ته د دې سره په تماس کې کېږي ادې د افرازاتو سره ځان ما په تماس کې کوه ده راته ویل چې دا شان موږ ته آنتا آنتا نه راکوي او دا ورونه ورورم هم زموږ قصاب و د دوه ورورانو دغه یو کانګو باندې مصاب شوی و بستر و او دغه بلې دغه صحیح سپارښتنې قطع نه مراد کولې بلاخره داسې ورځ راغله چې هغه ورور ورور چې بستر و لودین صاحب هغه الله پاک جوړ کړه شفای ورکړه او دغه بل چې پایواز و تا کانګو ونیول په مغه بستر کې پریوت او په مغه بستر کې خپل ژوند لاسه ورکو نو درنه زه خپل خبرې داس کوم چې څوک نه ډارم کوغه لودین صاحب هیڅ کلام خدا نه خواسته ده ما هدف نه ده زه همیشه چې تاسو سره په خبرونه کوم والله دا غمه هدف چې کتو کې مثبت مسج واخلي او دا ملي کې دا ډیره غټه خبره ده ما ده پوره نو دا سپارښتنه چې تاسو کوی یا هغه نور ډاکټر صاحبونه کوي زموږ حق ډیر معزز او محترم او ورونه چې کچیر عملی کې نو حتما به د دې کورنۍ به ټول ان شاء الله حتما وي د مشکلات هم پامن کی وي او دې تر څنګ هغه لانومه ز تمامه ز یادښتنامه ز خبره چې یا هغه پیوران چې دی هغه نه ډډه وکي ځکه چې په د دې سره د هر شي سره خاطري کول په کار دي خپل ژوند سره نو دین سره خاطري کول په کار نه دي د ژوند سره قمار وایل په کار نه دي که چیرې یار ورته بایل ولا بیا یو ځنه ګټنه نشي بیا به خپل طلب دي خپل کار وځي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې ډیره مننه په دې لچې اوریدونکو دغه اسپارښتنه اوریدلې وی او عملی کی او ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره په درملنې باندې تم شو د خبرونې هم شاوخوا څلور درې دقیقې پاتې دي. درملنې څنګه د کانګو تر کومه حده پورې ناروغان جوړیږي او په افغانستان کې د درملنې امکانات څنګه دي؟ په کابل او زونونو کې انتاني روغتونونه فعال دي؟
بل لودین صاحب زموږ شخصا هغه په د انتونی څنګه چې په نورو ولایتو کې دی لکه په قندار او هرات او مزار شریف او جلال آباد او کابل کې دی سره همیشه د واتس اپ ګروپ دلاره په تماس کې وو او دی چې دی په دغه ټول فال دی او بل درملنه په ډیر ښه شان تر سره کیږي. هغه کسان چې په اوایلو کې مراجعه کوي په هغه کې مړینه ډیره کمه ده او اکثره شفایاب کیږي، یعنی الله پاک شفا ورکوي. او دې تر څنګ هغه دواوي چې فعلا ورته د ضرورت یې بدون دی وینې څخه هغه پر روغتونونو کې په پیراخه کچه باندې شتون لري او کاغه د ویروسي دواګانې دي او هغه کپکسلی د بکتریاوو د دواګانې دي او د تر څنګ نور سیرمونه دي په کافي اندازه شتون لري او درملنه تر سره کیږي. خو بدبختانه دا به وایو چې زموږ اکثره هغه خویندې ورونه چې په کانګو باندې وخته کیږي د پوایلو کې مراجعه نه کوي، یعنی روغتون ته، یعنی په هغه وخت کې چې موږ ان سټیج ورته و یا هغه د ژوند اخرنۍ سلګې چې وي روغتون ته چیرځي په هغه وخت کې به درملنه مشکل وي. نو غیر د غونه زه د اطمینان ورکوم ان شاء الله چې په نورو روغتونو کې په کافي اندازه د ویروس دوا او درملنه کیږي، هیڅ ستونزه او مشکل کې نشته. د لودین صاحب
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ستاسو سپارښتنې همیشه ګټورې وي او یو بحث اوریدونکو ته ډیر واضح کړم چې مونږ او تاسو اسلامي ټولنه یو، تقریبا نږدې 100% افغانان مسلمانان دي، نو نظافت یا هایجین چې ورته ادبي اصطلاح وایي یا د ځان ساتنه چې سړی پاک واوسي دا خپل د ایمان یو جز هم دی. نو کله چې ډاکټر صاحبان سپارښتنې کوي تر ټولو زیات تمرکز په همدې نظافت باندې وي چې هغه د ایمان یو جز هم ګڼل کیږي. ډاکټر صاحب خبرونې وخت پای ته رسیدلی، فقط غواړم په پای کې ستاسو ځینې هغه خبرې چې تر اوسه مو مثلا نوي کړي یا پوښتنه نوي کړي اورېدونکو پاته وي څه غواړئ د خبرونې په پای کې اورېدونکو ته نور هم ور اضافه کړئ، مهرباني.
او لودین صاحب هغه سپارښتنه مې چې وکړې نو الله پاک دوی چې هغه زموږ ګران معزز خویندې ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ راډیو خور وي هغه عملي کړي او دې تر څنګ هغه کسان خدا نه خواسته چې ورسته د لوی اختر نه یاد قربانۍ د اختر نه ورسته کچیر زموږ خویندې ورونه ته شدید تبه خونریزي او د عضلاتو درد پیدا کیږي نو زه کوشش وکړي چې د خپل سر درملو څخه ډډه وکړي د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې هغه اساسي مرکز ته ریفر یا هغلته واستوي نو دوی په کورونو کې ورسره غنه دوا نه اخلي او څه مشکل نشته دی د دوی درملنه په غوایلو کې په هر ځای کېږي په هر روغتون کې کېږي. نو زموږ بیا هم سپارښتنه دغه سپارښتنه وي او دې تر څنګ به ډېر کوشش باید وشي چې کچیرې په لاس یا پښو کې زخم ولرو یا په مخ کې زخم ولرو باید هغه قربانۍ ته ورنږدې نشو او هغه وګړي باید اشتراک په قربانۍ د څاروي په لالولو او پوسولو کې وکړي چې هغه جلد سالم دی او د دسکش او ماسک او پیشبند څخه استفاده وکړو. ان شاء الله رحمان ټول جامعه به پامن وي او دا واقعیت به هم ټیټیږي او صفر ته رسیږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انتانی ناروغیو له ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمر صاحب نه ډیره ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پیغامونه مو راولېګل، پوښتنې مو وکړې او خبرونې ته مو اړیکه ونیوله. کور مو ودان.
هما پل جانان میں لٹاوا مور کرمان میں لٹاوا